السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. د خبرونه ډیره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوی. په دې پروګرام کې چې وسته زما همکار فریبا ظاهر مخته وړي، د طبیعي پیښو د خطرونو د مخنیوي یا کمښت، د نړیوالې ورځې په اړه باندې، د طبیعي پیښو د خطرونو د کمښت په لارو چارو خبرې کیږي. دغه ورځ پرون و، تاسو کولی شئ چې د طبیعي پیښو د خطرونو په اړه که څه پوښتنې لرئ وروسته خپرونې ته زنګ ووهئ. خپرونه کې مسؤل چارواکي هم رابلل شوي، ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دفاع وزارت وایي چې هلمند کې دوه هلیکاپټرې غورځېدلې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې. او قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر له خلکو وغوښتل چې قانون مراعات کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې لوېدلې او له امله یې 9 تنه وژل شوي دي. د وزارت یو بیان فواد امان ازادي راډیو ته د دغه پیښې په اړه داسې وویل:
متاسفانه دوبار هلیکوپتر قوای هوایی
په خوشینه سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپتر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مهال له تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او لوېدلې دي. پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي دي.
هلیکوپتر به شهادت رسیدن.
اخواله هلمند یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوی ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل او بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان هم پکې لیږدول کېدل سره ولګېدې. د هلمند په ناوی نادلي او مرکز لښکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو درې ورځو راهیسې جګړې روانې دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم د وضعیت د ارزولو لپاره نن دغه ولایت ته تللی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو تیرو دو اونیو کې 515 یرغلیز بریدونه کړي دي. د وزارت ویان طارق قاریان په یو بیان کې ویلي په دغو بریدونو کې 251 ملکیان وژل شوي. دغه څرګندونې تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي وو چې یرغلیز بریدونه نه کوي او دوی دفاعي حالت کې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت ویان اکمل سنسور وایي یو پلاوی هرات ولایت ته تللی چې معلومه کړي په نویو اخته شوو کسانو کې د کوویډ 19 پخواني ناروغان هم شامل دي او کنه. نوموړي نن یو خبري کانفرانس کې که څه هم واضح نه کړه چې هرات کې هر ورځ څومره پیښې کیږي، خو وی ویل چې د نویو ثبت شوو پیښو ډیره برخه هرات او بیا کابل کې دي.
تیرو 24 ساعتو کې په لابراتوارونو کې 313 معاینات شوي دي چې په 313 معایناتو کې 6 مثبت دي، چې دې سره د ټولو مثبتو شمېر 9,994 ته رسېږي. ټولو رغېدلو شمېر 3,345 ته رسېږي.
وزارت له ټولو خلکو وغوښتل چې عامه ځایونو کې خوله او پوزه پټ وساتي او په خبره یې روغتونونو او دولتي ادارو ته د مراجعې لپاره ماسک تړل اړین دي. د لغمان په مرکز مهترلام کې 14 درې تنه ووژل. د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د لغمان د امنیت قمندانۍ د پولیسو په موټر پسې د نښلول شوي ماین له کبله وشوه. دی وایي چې 14 کې وتنه نور ټپیان شوي هم دي. تر اوسه چا د 14 مسؤلیت نه دی اخیستی. قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر سورونبای جانبیکوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو وغوښتل چې قانون ته درناوی وکړي. دغه کړکیچ له پارلماني ټاکنو وروسته د هغو پراخو مظاهرو له کبله رامنځته شوی چې د جانبیکوف حکومت یې ړنګ کړ. جانبیکوف نن چهارشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي ستونزې باید د قانون په رڼا کې حل شي، نه د فشار له لارې. د پارلمان یوې ډلې دغلته صدیر جپاروف د نوي صدراعظم په توګه ټاکلی دی، خو ولسمشر جانبیکوف د پارلمان پریکړه رد کړې او ویلي دي چې د رایو پر مهال د پارلمان نصاب نه و پوره. جپاروف چې د خلکو په تښتولو مجرم پیژندل شوی و تیره اونۍ له زندانه خوشی شو. او مشهور فوټبالر کریستیانو رونالډو په کرونا اخته شوی دی. په کووید 19 د نړۍ د دغه وتلي فوټبالر د اخته کېدو خبر د پرتګال د فوټبال فدراسیون پرون تایید کړی. د پرتګال د ملي ټیم کپتان او د یوونتوس بریدګر فوټبالر 15 کلن کریستیانو رونالډو د ناروغۍ کوم علائم نه لري، خو په کور کې قرنطین دی او وضعیې ښه بلل شوی. رونالډو داسې وخت په کورونا اخته شوی چې تمه ده نن شپه د پرتګال د فوټبال ملي ټیم د اروپایي ملتونو په لیګ کې له سویډن سره مخامخ شي. د راپورونو په اساس رونالډو به په څو راتلونکو لوبو کې نه لوبیږي. کریستیانو رونالډو وروستی وار وړمه ورځ د پرتګال د ملي ټیم له نورو غړو سره خپل عکس خپور کړی او لیکلي و چې له سټیډیوم بهر او دننه سره یو موټی یو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د مایکروفون ستاسو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه او خوشاله اوسئ. داونه بیا هم زه فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره لکه چې مخکې زما همکارم ویل د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې یا نړیوالو مبارزو په اړه موږ د خبرونه ځانګړې کړې ده چې زموږ یو میلمه هم را سره سته او ستاسي پښتنې ستاسي نظرونه ستاسي کومې تجربې بې چې لري په دې برخه کې هغه اورو ساس ټلیفونونه اخلو. مخکې ته دي چې پروګرام ته ورسو د ټلیفون شمیرې درته وایم. تاسو کولی شئ چې په کورنۍ شمیرو کې 0 و 2 و 5 و 5 شمیرې ته زنګ وهئ او بل شمیره مو ده 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 4. نړیوال شمیرې هم لرو 0 0 4 0 2 و 1 1 1 1. بل شمیره مو ده 0 0 4 0 2 1 1 1 5 1. نو ستاسي ټلیفونونو ته سترګي پلار یو او زموږ د دې خبرونه میلما بر راستروي انجینر ستانمیر زهیر شینواری د افغانستان د علومو اکاډمۍ په خوانی غړی او د جیولوژي او قانونو د برخي متخصص چې له دوی سره به هم ورسته ستاسي نظر نه او خپل پښتنې چې موږ لرو هغه به ورسره مطرح کو. دوستانو تاسو هم خبر یاست چې پرون د طبيعي پیښو پر وړاندې مبارزه نړیواله ورځ وه چې د اکتوبر 13 وه. د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی دی چې په دې کې ویلي دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ په نړۍ کې د طبیعي ناورینونو او پیښو له امله څه باندې 1,213,000 تنه مړه شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان د ناورین د خطراتو راټیټولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه راپور کې دا خبره کړې ده. دوی وایي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ 0,338 ستر طبیعي ناورینونه او پیښې البته په ټوله نړۍ کې رامنځته شوي دي او د دې دلایل هم طبعا اقلیمي بدلونونه شدل شوي دي، ناسم د هوا حالات او په دې کې 4.2 میلیارد تن انسانان اغیزمن سوی دی په مجموع کې وایو او همدارز نړیوال اقتصاد ته هم 3 تریلیون ډالر زیان رسیدلی دی. پر همدې مسله باندې تمکیجو د افغانستان برخه ته مخه کوي چې په افغانستان کې کوم طبیعي پیښې یا افغانستان څومره له دغه خطرونو سره مخامخ دی، موږ څنګه کولای شو چې دغه خطرات وپیژنو او څنګه ځانونه ترې وساتو، څنګه خپل هیواد ترې ساتو، مخنیوی څنګه کېدای شي. نو اول به وګورو چې زموږ میلمه راستره یې یا فکر کوم چې زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې لا میلمه نه دی وصل شوی په خبرونه کې. ورځو ستاسو ټلیفون راخلو چې تاسو هم کولی شئ راته ووایئ چې ستاسو تجربې څه دي د هر سیمې څخه چې زنګ وهئ ځان راته وپېژنئ او ووایئ چې د طبیعي پیښو څخه ستاسو په سیمه کې ستاسو تجربه څه ده، خلک څه کوي، له کومو ستونزو سره مخامخ شوي دي. بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راوپېژنئ.
سلام علیکم خورجانی تا در پروڈیسر سایت پودوار لکی سلام انا
علیکم سلام را خپل زنو پیشنگ لکم زای موزنگ و حالی او خپلوانی موضوع بمخام خوری دلیوی
خورجانی سفیولا پسرلایم در کلگینا در بغلان ولایت
پس علی صاحب در بغلان ولایت خدیر شرخ لی میرمانی و که مخکی می خبروانه معرفی کرل او فکر نکوم چی بیا به ضرورتی چی تکراری کنو تاسی خپل تجربه را تو ویست چی ستاسو پاسیمو که مخصوصا در افغانستان شمال تر دیر طبیعی افاتو سر مخامخت یالو تر در افغانستان دیر که بادون خوش شمال یالر دیر که تاسی در خپل استرگولی دلی حالی تجربه را سر شرکی
حالا خورجان پر بجان از من پشتیمه که خلو دو سفوری که ماد پریدی خانه دست کنی دو سفوری تقریبا شمال اسمال اسکا لگی که من پاکستان را غیلی از من که لگی که بسی خاص که ماد پریدی خانه دست کنی
بله منانو کوم رو رخه یو بل اوریدون که هم را سر پر لیک دی بل اوریدون که برا واخلو بله مربانیو که خپل نمره تویستا و لکوم زیم و علیکنی بله
سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولسته وړاندې کوم په عبدالهادي وردګ باندې باندې شکل سوالی نه وردګونه
مهرباني وکړئ وردګ صاحب ستاسو تجربه څه دی د طبیعت
په شان موږ په دا وروستیو څو ورځو کې د یو ډېر خونړي سیل شایدان په دغه وردګ باندې شکل سوالی کې شي څه کم 200 کورونه ښکار کړل نو داسې جوړی تلاپات نو خو د خلکو دنو مزکو تازیانونه و دنو کارواندو تدر زیانونه و اتا به خلکو زیاتر کرونه ایوال دو کلا کلا دست مشکلات دیموک پسیمو که زخپلا ده سترگو لیدلائی خال کدر تاویه ما داگه پیخه چه منز تراغ لگه نودل دست کسال مشکل پا در دا اقتصادی ها وضعیتیم در دست پتیت حالات که وانو دوگو خپل کور و مزکه و هر چه ده ناسا که ورکر خب بعد بختانا دکومه همکار دکومه خانه وانو شوه که اون شوه دسته ماسه معمولی همکاری و دسته غطا همکاری نوه نو دیگو اگه درانو ملمان همه داغا پختنه ده که چیر تا پا کم از سیما که کم تبایی پیش هم منز ترازی بعد اگه کم کس اون چی اگه لگ ورچا به کمک لیدی یا یو چاس همکاری کلایشی اگه باید دو خپل شخصی مالیاتونه دو چاس را دید سنگ هم ساید چه اگه کور رنگ شوایی بیا بل مشکل سر ده پیسی دیری دو سکوم همکاری
وردک سب منال که استاسونه البته پر همکاری بندی و بیا و روست هم خبری بود که چی سنگ همکاری که دیسی زه فقط یو بلا پشتن لرم چی دغ سلابون چی رالا ده سنگ سیما و آیدل تخلکو پخپل سر کورونه جور کردی و کنه دستی پلان نقشه یا پلان سو سیما و
د تاریخ په وګړو کې داسې یو سل نه ورغلای دی موږ په سیمه کې نو دا خلکو همیش هم دلته کورونه جوړ کړي وو دغه په اصطلاح داسې نه وه چې یو زور وکړو یا دغه کورونه چې جوړ کړي وو داسې یوه د خوړ خوله وه کله چې وورېدل سل په دغو خوړ باندې ووتو نو څه کم 200 کوره وو سل کوله دغه د دو ښکار شول نور د هغو خبره نه وه صرف داسې پېښه نه وه شوې تر اوسه دا اولنۍ پېښه وه چې په وردګو کې موبایل ته راغله
بله ډېرې مننه کوم یو بل اوریدون که هم پرلی کرده ای ولی مربانی بود که زن رو پیجنه ای فکر کم چیز موش ده یوریدون که شمیره نده رخصوی او ارکای پریسول بله بله اوریدون که ده ای مربانی بود که زن رو پیجنه یا خبرونی ده موضوع پا اره خبر نظر یا تجربه از شرکی
سلام علیکم
علیکم سلام
بله
بله استاسی اوازه رو مربانی بود که زن زن مهربانی زن معرفی کی
صدرالدین
لخوست ولایت خم مهربانی و کیبر رد استاسی تجربه ساده ده طبیعی پیش شد خم ده اوریدون که اړیکه هم پریس و ورسوس موږ د خبرونې میلمه انجینیر ستانمیر زهیر صاحب د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی او د جیولوژي او کانونو د برخې متخصص زهیر صاحب خبرونې ته ډیر ښه راغلاست ورسو تاسو ته تاسو د مخکنی اوریدون کې خبرې به شای اوریدلې وي دوی د په وردګ کې د سیل یا د سختو سیلابونو د راتلو په اړه خپل ستونز را سره شریک کړه. دغه رقم تاسو هم شاید یاستئ چې په افغانستان کې بیلا بیل ډولونه طبیعي پیښې یا طبیعي ناورینونه رامنځته سوي دي یا کیږي، احتمال شته چې نورم رامنځته سي. غواړو داسې عمومي شکل باندې ووایو چې افغانستان څونه د طبیعي پیښو له خطرونو سره مخامخ دی په مجموع کې د جغرافیې جوړښت.
طبی پیخی چه داغی که یو سیلاب ده دا پا افغانستان چون غرنه هیواد ده او یو پر سلورم برخه دا افغانستان همواره ده او تقریبا دری برخه دا اورون نیولی دی. لبد مرغ پا رسته یو کلونه که دست یو بدبخت حالات را غلا ده چه غاسبین زمکه حکومتی طولی بونی وی او اغا هم دا سیش دا غرون و پلمنو که چې تقریبا د هر خوا د غرونو اوبه عمل تر غلي د راوخسته په دغه مظلوم لسپانه پیسو په مقابل کې خرڅ کړي چې خرڅ کړي دا لس کال سیلاب رانش پیول سم کار دی او کپ شل کال رانی سي پیوستم په طبيعي خبره ده چې دلته چې باران شدید شي د پاس د غرو د لمن اوبه ټول دي خور تر راخته کی او په دې خور کې د مظلوم لس هغه دی اول تم غاصب مرتوی دي چې د حکومت زموار مو د شخص زموار نه کړ شخص زموار د حکومت خو این مقصد په دغه شکل باندې دغه ډول یو حرکت شو دی او ډیر ډیر رحمه په دغه کورونو حالته زمکه توزیع شوی دی او د سیلاب لاندې پرتی دی.
بله زایسته کدار توست سید د خلکو په مناسبت ځایونو کې کورونه نه دی جوړ کړی یا د اړتیا لمخې او یا هم مثلا په دې باره کې معلومات نه درلوده چې دلته به کومه طبیعي پیښه کیږي. کدار توست چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې له دغو خطرونو سره مخامخ دي، کوم ولایتونه په ځانګړي ډول که داسې معلومات ورکړو؟
نو دا په مشخص ډول باندې نشم ویلای، خو ما مخکمه دا خبره تاسو اشاره وکړه چې افغانستان درې برخې غرنی دي او ټول ولایتونه کې غرنی سیمې دي. د غرو په لمنو کې دغه کورونه جوړ شوي چې د پاسه د غرو اوبه ور باندې سوري دي. نو طبیعي خبره ده چې تقریبا په ټول ولایتونو کې په زیات ولایتونو کې دغه کار شته.
بله یوازې د سیلابونه نه دي، دغه نورو طبیعي پیښو نمونه هم راته واخلي چې اوریدونکو ته هم یو معلومات سي چې کوم افغانستان له کومو پیښو سره د احتمال سره مخامخ دی یا راغلي دي او یا هم احتمال شته چې راسي، نور کوم آفات دي؟
دلته دوه ډېرې یو دوه پیښې ډېرې د طبیعي آفاتو له مخې دي چې یو دغه د اور سوځېدنه ده چې د کورونو د اور سوځېدنه ده. له بده مرغه په دې وروستیو وختونو کې سره د دې چې ګاز ډبې راواردې شوې د مختلفو هیوادونو، دلته غیر سټنډرډ ډبې راواردې شوې، په دې کې ګاز دی او تقریبا اوس په هر کور کې دغه نه استفاده کیږي. مګر له بده مرغه هیڅ نوه عامه پوهاوی خلکو ته د دغو ډبو د ګازي ډبو نه د استفادې عامه پوهاوی چاته ورنه کړی شو. سره دې چې په سلګونو تلویزیونونه موجود دي، ا دې عقل دغه د بیړنۍ ریاست باید دغه عامه پوهاوی دغه تلویزیونونو ته ورکړی وشي، دغه ډبو نه څنګه ستانډرډ او څه ډول باندې ښه استفاده وشي چې هغه نشي. موږ او تاسو د ځینو پیښو شاهدان یو چې په کورونو کې ډبې الوتی دي او حتی ټول کورنۍ غریبانانې د منځه وړي دي، کورونو اورونه اخیستي دي. نو دغه پیښه هم دغه د ډبونو د استفاده هغه عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې باید د ولس ته ورکړی شي.
بله مننه کوم استاد امیر زهیر صاحب، موږ به اوریدونکو هم راوخلو بیا به بیرته راسو تاسو ته او تاسو معلومات به واخلو. بله مهرباني وکړئ خپل ځان راوپیژنئ او له کوم ځای مو زنګ وهلی. بله بله مشتاسه واز لرو. بله ستاسی غاکستا مهرباني وکړئ.
نیمه کارت او ساده کنترل کاور پنه استاد به دې پون زه څو کلمې تاسو باندې مات لپاره دا خوني سوال لپاره زه ولې په دریو وجهي سره موضوع و دي.
مهرباني وکړئ
د افغانستان د دورې پیدای فور مختلف کې پیدای او د تر او په دغه غرمه د عبارت از زلزلہ سیلاباز کو سولی تهزای زمین است که در افغانستان در حدود زیاد است و می خواهیم که چون وقت شما کمتر است که قسمت شمال شرق افغانستان سال مروز به خطر زلزله است، قسمت های مثلا جنوب غرب افغانستان و مروز به سیلاب است، بالاخره قسمت های شماشک همسال به وقوع لحشای زمین است. ما فکر نکنم که یک از گفه های بسیار مهم است که باید افغانستان در لوبه توجه کنه که اول یک اسسمنت یک ارزیابی کنه که کدام نقاط آسیب پذیر است. تا زمانی که یک ارزیابی دقیق نکنن درک نمیتونه که لاقل نقاط آسیب پذیر رو درک کنن که در کجا است. این یک از موضوعات عمده است که باید نقاط آسیب پذیر یاد درک کنن و بالاخره در جایی که نقاط آسیب پذیر است یا واقعا از مردم دور کنید یا مردم از واقع دور کنید. اون زمان است که بساط علی ارزیابی خود میتونن که جان و مال مردم بسیار در امان بسازن. موضوع دیگری که میخوایم برای شما بگویم که بسیار عمده در دیگر دنیا تجربه شده نیست که خود سطح آگاهی مردم که در نقاط آسیب پذیر است اونا را بلند میبره. اونا اولین کسایی هستند که برای رفع وقوع همچون حوادثا بسیار زودتر میرسند. ما فکر میکنم که اگر دولت تمام تمرکز سر دولت چه کنه در خود مرکز در کابل چه کنه و مثلا برکت ها را در این در کابل بند بره توجه سر نقاط آسیب پذیر و سر مردم عام نکنه بازم احساس میکنم که مشکل با جایش باقی میمونه. متاسفانه چون ما ارقام و دیتا به دقیق داشته باشیم ارقام و دیتا قدیم که در کجا مثلا کوی سیلاب ها وجود دارن در کجا باران ها چقدر هستن من میمان دارم که اتومات شما برای پیشبینی کردیم که و کوی سیلاب ها کجا واقع میشه و کوی بزرگ کجا واقع میشه و هر گاهی نقاط ها را شما دقیق بساط موضوعات یونی تضبیر کنید میمان داره که شما جان اقتصاد مردم های پسان نجات میدهید. من بخیر اسم اگر مثال خود چنه که شما ببینه که مثلا ما در افغانستان تقریبا در حدود یک دوجود دو دونی میلیون انسان ما صرف به خطر سیلاب معروض است و عین که مردم ها در آلمان هم هست اما در آلمان یک یا دو نفر کشته از تخیم هستن ولی در افغانستان ایزاکتر از یک هزار نفر برای میگرد به اینکه ما سطح آگاهی ما فهم ما با برداشت ما و اینکه ما صرفت اکم نداریم که لاقل بگوییم که نقاط آسیب پذیر در کجا هستن. مثلا میخواستم که بنایت یک اطور پایتون این کپار امرا شما شریک سازم.
تشکر بسیار زیاد دیرمانان کوم محترم اورورا تصور شو تو کو اشاره وکړه هم غوړم په اولاند تو کو باندې تکرار شکل وې مده غرور راتوې لچی افغانستان د بیلا بیلو طبيعي پیښو لکه زلزله سیلابونه وچکالی یا د ځمکه شویدونی یو بل مسلې چې تقریبا افغانستان د پیښو سره مخ دی احتمالا د جنگلونو لمنځتلل یا ور لګیدنی دي یعنی بیلابیل مسائل ست دوی ډیر شکه ته اشاره وکړل چې دا سیمه پاید وو پیژندل سی او خلک له خطرونو خبر سی. باید وایم چې په دې خبرونه کې موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وژغو چې همدا پښتني ورسره مطرح کو چې کوم کارونه سوي د ایالتونو سیمه پیژندل سوي دي او څه کارونه دوی کړی دي څه باید وسی. خو متاسفانه تر اوسه پرې نه یو بریالی سوی چې د دې ادارې کوم مسؤول راسي. خو تر هغه چې موږ یو دولتي مسؤول یا یو څوک راولو خبرونې ته هڅه کوو نو بیا هم ستاسي نظرونه راخلو او د شغلې ستنمیر زهیر صاحب سره په خبرونه کې پاتې کېږو. هغوی به هم خپلې تجربې سره شریکې کړي. یو اوریدونکي پر وخت بیا به بیرته راسو ځکه ډېر په تلیفون کې پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ خپل نظر سره شریکې خپل نوم راته وښایئ لکه زما زنګواله.
السلام علیکم خوري شهزاده نابینایم د کونړ ولایت مرکز صداوت نتا سره پاړی کیږي.
شهزاده نابینا د کونړ ولایت خبر مهرباني وکړئ محترم خپل نظر سره شریکې.
خدایان زما نظر خود چې دلته په کونړ ولایت مرکز صداوت کې داخل د شهر کې یو خپل تیر شوی دی رود دی دا ډېر خطرناک خوړ دی خوري او سطحه د خوړ لاجیګه شوې ده. دا څو د تی خوړونه پکې راووتل څو د بار بار ما دولت ته پیشنهادونه مې وکړل ښاروالۍ ته مې ویلې ولایت مې په دې مقام مې هم په جریان کې واچو چې دا خوړ ډېر خطرناک خوړ دی. خدای نه خاصه کو دا څېره د دې د اوبو جن دې چې دا اوبه په کلو باندې اوري دواړه طرفونه د خوړ ډېر پر نفوسه کړي دي. لاندې خار پروت دی خپل ولایت ته لاندې پروت دی نو ډېر د غټ ضرر سره مخامخ دي. خود دولتي چارواکي دې خبرې ته کومه توجه نه کوي او هیڅ فکر نه کوي. دا نه وي چې یاره رښتیا خو دا خوړل راځي چې دا څو دفعې راغی زمونږ حتی چې پادیرو باندې ورغی په سړکونو باندې په ښار په منځ کې دا وګرځېدلی د اوبه خو ښاروال هم په غرض نه لري او د ولایت چارواکي هم په غرض نه لري. نو خدای نه خواسته کو بیا سبا تاسو مونږ ته یو ترپاله یو بوجوړه یو
دولت او شاروالی دوی هیڅ کار نه کوي په خپل د سیمې خلکو په دې برخه کې آیا څه اقدام کړی دی تاسو څه کړی دی چې د دې مخه ونیسي؟
خلکو په وس نه رسیږي ګوري دا چې لوډر نه وي نو موټر نه وي دا خپل څه نه کی نو د کلي خلک خو هیڅ مشکل کلي خلکو نه توانه دي
څنګه
وس نه لري داخل خار کے سل متر پہ دو سو متر کے تقریباً وہ جی کو آتے دانی نفت گاز ٹانکر لگی ہوئی تھی ہر ٹانکر کے سلویخ تانا پنجوش تانا گاز پراتی دی خدای نہ خاصا شرائط دغه سی دی خدای انطلاق کی یا دې تک هم صدمه ورسی یا کوم مرمۍ په حسابات کې دلته ډېر سخت کلی پراته دي ډېر پر نفوس خلک دي. نو د یو تجارتي وضعیت په خاطر باندې موږ د غو عوام د خطر سره او د غټ ګواښ سره مخ
یو. مننه کوم نبینا صاحب ډېر مننه موږ تاسو پښتنه واخیستله د په نورو خبرونو کې و ارزو د حکومتي مسولینو سره یا ولایتي چارواکو سره چې ځکه دا هغه مسله ده چې په خپل انسانان رامنځته کوي یو تجار یا یو څوک راځي غاز په یو ناسم ځای کې ږدي چې هلته ګڼ مېشته سیمه ده. اما موږ په دې خبرونه کې تر ډېره پر طبیعي پیښو باندې غږیږو چې څنګه دغه طبیعي پیښې رامنځته کېږي په کومو سیمو کې کومه سیمې د دې خطر سره مخامخ دي. نو ستاسو پوښتنه به طبعا د ما یادداشت کړه موږ به نو له نورو چارواکو سره مطرح کړو. ډېره زیاته مننه کوم. ورځو د خبرونې مېلمه ته شغلي زهیر صاحب ته. زهیر صاحب بخښنه غواړم چې ډېر تلیفون منتظر پاتې سوالي زموږ د ورور شهزاده نبینا په کونړ ولایت کې د خوړ د جوړش څخه شکایت درلود چې دا په سمه توګه نه دی جوړ سوی اساسي نه دی جوړ سوی او دا د دې بایس کېږي چې د دې شاوخوا کومې ځمکې چې دي هغه لاندې کې او بل اخره خلکو ته زیان ورسوي. یو دا مسله او بل دا خو په خپل دننه د افغانستان په اراضي کې دننه یو مسله ده. یو کې د افغانستان شمالي برخې تراسو او د امو سیند تیر سوی دی چې د افغانستان یو سرحد جوړی سرحدي اوبه دي فیصله د هلته مشتاسي د دې شاهدي استو چې کله نا کله ډیر اورښتونه د دې سبب کېږي چې د اوبو سطح لوړه سي او خلکو دا تجربه کړې ده چې هلته د اوبه د دوی کرنیزې ځمکې یا د کورونا ته لاندې کوي او دا ستونزه د طبیعي ناورین ورهاخوا په یو ډول د افغانستان اراضي ته یو ګواښ دی. یعنې افغانستان خپل اراضي له لاسه ورکوي په دې اوبو ورګډیږي. په دغه مسله کې غواړو ستاسو څخه لږ وغواړو چې څه کېدای سي چې د دغه سي ستونزو مخه ونیول سو یا دولت څه باید وکړي؟
د دغه سي ستونزو مخه ونیول لپاره وازنه لاره خو اوس په فعلي شرایطو کې همداسې چې باید استنادي دیوالونه جوړ شي. له بده مرغه چې د امو سیند شاوخوا کې هم استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي او همدغه شرایط چې زمونږ ځمکه همیشه هر کال د تخریب سره مخامخ کیږي. نو که چیرې استنادي دیوالونه جوړ شي دا به یو غټه مرسته وي دولت سره. همدارنګه په سیندونو او خوړونو په برخه کې هم استنادي دیوالونه نشته دی سره له دې چې بعضې پروژې شته دی. په دې وروستیو وختو کې واړه واړه استنادي دیوالونه بعض د خوړونو په غاړو کې جوړې کړي چې د ځمکو د تخریب مخه یې نیولې ده. خو په غټه پیمانه او په غټه سطح باندې دې لپاره یو ضرورت دی چې باید دغه استنادي دیوالونه جوړ شي.
بله مننه کوم. زهیر صاحب پرته له دې مسلې چې دولت باید استنادي دیوالونه جوړ کړي، آیا فکر کوئ چې مثلا د دې کار د زیان د مخنیوي لپاره ولس هم څه کول ولسته څه کول پکار دي؟ آیا دوی هم څه کولای شي په دې برخه کې؟
ولنه طبيعي خبره ده پوخا چې دغه ولس او دغه موسسي او دغه څنو هم دغه ولس په اشرونه کړو هم دغه سه کارونه چې نن حکومت په یو اساسي ډول په د سیمټو په زور او د نورو دیوالونو جوړولو په زور هم دغه ولس په هڅه کړی چې دا شر د لارې ټول ولس راوځي او په هغه برخه کې چې تخریبات زیاتي هلته به دیوالونه د سیګو دیوال به جوړو او د سیلابونو مخه ونیوه. نو طبیعي خبره ده چې هغه ځکه چې حکومت هغه نه باید ولس دا کار وکړي.
زید صاحب بیا په دې موضوع کې ولر غوړم تم سم یو دا چې تبن ولست وشای دا ګرام کاروي چې دوی ستنې دی دیوال جوړ کې مخصوصا د داسې لوی سیند پر غاړه چې د افغانستان یو لوی سرحد دی. یو بل مسله تاسو د خبرونه په سر کې هم یاد کړل، فکر کوم تکرار به دلته شوي کاوسی چې خلک ورستر بلی کله چې په افغانستان کې نفوس ډیر سوی دی، دوی په خپل سر په ځینو داسې سیمو کې کورونه جوړوي یا هلته میشت کیږي یا کرنیزې ځمکې لري یا نور مسایل چې اخر د دغه خطرونو سره مخامخ دي. په دغه قسمت کې که تاسو اوریدونکو ته یا خلکو ته څه وینا لري چې څه باید وکړي، دوی څنګه د دې لپاره حل لاره پیدا کېدای شي؟
دې برخه کې داسې په دې عام لوست کې یوه ټوکه هم شته، وایي چې سیلاب تله ووهلي ته عریضه کړې وه چې زما په مخ کې خلکو کورونه جوړ کړو، نه خلک تلې والي ته عریضه کړې چې سیلاب راغی او موږ سره مرسته وکړه. هغه والي ورته ویلو چې تاسو نه مخکې سیلاب راغلی چې عریضه یې کړې وه چې زه کومې خوا لاړ شم. نو څوک چې کله ولس او دغسې ښه په سترګو ګوري چې پاس اوبه راغلي دي او په خوړ کې ته د هغه د کور جوړی، نو طبیعي خبره ده چې دا سیلاب به کوم پله ځي. هغه ورځ باندې د باراباد سیند د ننګرهار سره تېرېدم، عمر لیده یو ډېر لوړ خوړ، حتی حکومت خپله د معلمانو ته ځمکې ورکړي دي او ډېر لوړ خوړ په منځ کې اوس سنکاري شوي دی او په سلګونو کورونه آباد دي. نو ما ځان سره فکر وکړ چې دغه پاس د دوو خوانه په هغه باندې د غرو او د غونډۍ اوبه راوتلي دي، دغه اوبه به کومې خوازي چې دې معلمانو ته دوی دا ځمکه ورکړې او د خوړ په منځ کې جوړي. ډېر نه واخیس او نیمګړتیاوې شته دی. دغه د بیړنیو چارو دغه وزارت باید په دغه برخه کې ډېر چټک ګامونه واخلي او لارې ونیسي. هغه څه چې بیا وروسته راځي او سیلاب وړي باید مخکې دغه خپله وزارت دغه برخه کې دغه مسؤلین په دغه برخه کې باید اقدام وکړي.
بله زه یې مننه کوم که د دې سیلابونو له برخې راووزو لږ نورو طبیعي پیښو ته هم ورسو، مثلا زلزله یوه بله غټه ستونزه ده. په دې اړه تاسې معلومات لاوریدونکو سره شریکوئ چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي؟
زلزله په افغان یوه ډېره خطرناکه مسله ده، یو خطرناکه عواقب لري، ځکه چې د ځمکې په خاورینه کوره کې په منځنۍ توګه په هرو دېرشو سانو کې یوه زلزله پېښېږي په ټوله نړۍ کې. خو ځینې دومره سپکې وي چې انسان هغه نه شي حس کولی او یوازې زلزله سنج په وسیله باندې ثبت کېږي. په ټولیزه توګه د ځمکې په کوره کې هر کال د 1,000,000 په شاوخوا کې زلزلې راځي، یو یا دوه دومره سختې وي چې د زرګونو انسانانو د مړینې سبب ګرځي. خپل په افغانستان کې به زه هم درته یو لنډ رڼا پواچوم چې په افغانستان کې دغه زلزلې څه وخت راغلي او څنګه دي. نو تر هغه ځایه چې جیولوجیکي څېړنو ښودل چې زموږ هېواد د ځمکې له کورې په یو فعال زلزلېلرونکي کمربند کې دا پروت دی. دا کمربند د عموما د مدیترانې کمربند په نامه یادیږي. دا کمربند د پرتګال نه شروع کیږي، د مدیترانې له حوزې تورې بحیرې ترکی ایران افغانستان او همالیا څخه تیریږي او بالاخره اندونیزیا ته رسیږي. په دې سیمو کې د تاریخ په اوږدو کې ډېرې زیاتې زلزلې راغلي دي چې زرګونه انسانانو د مرګ او ژوبلې سبب شوي دي. افغانستان په همدې کمربند کې پروت دی. زلزلو ډېر خونړی تاریخ لري. بیرګې په توګه زه دلته تاسو اوریدونکو سره د یو څو زلزلو یادونه شریکوم. په 1842 میلادي کال کې د فبروري په 14 نیټه د کابل په ښار کې یوه دومره زلزله قوي زلزله راغلې وه چې 3 دقیقې دوام کړو او د شپې لخوا هم څو ځلې بیا احساس شوی وه. که څه هم د دې زلزلې مرکز په کابل کې و خو جلال آباد په ښار کې هم دومره شدت درلود چې د هغه ښار یو پر درې برخه په کنډواله بدل کړ. دې زلزلې په کابل کې هم ډېرې ولاړې ودانې د خاورو سره خاورې کړې دي. د 1844 کال د اګست میاشت وه او د هغه وخت چې په افغانستان کې د امیر شېر علي خان واکمني وه. د هندوکش په جنوبي برخه کې یو زورور زلزلې د جبل سراج ګلبهار د سیمو زیاتې برخې هغه له خاورو سره برابرې کړې. د هغه وخت د خرابۍ او ویجاړو نښې نښانې همدا اوس هم هلته لیدل کېږي. پاگو کې همدارنګ په 1955 کال کې د جون د میاشتې په 10 نیټه یوې تباه کوونکې زلزلې د لغمان، کهمد او بامیانو په سیمو کې د زرګونو انسانانو د مړینې او د زرګونو ودانیو د ړنګېدو تر څنګ ډېر غرونه هم را ونړول او زیاتې درې ویجاړې کړې. په 1998 کال کې د فبروري په 15 نیټه تخار ولایت د رستاق په سیمه کې یوې سختې زلزلې مرکزی چهرآباد حمیدینو په کلی کې د 4.5 زره کسانو ژوند واخیسته او د رستاق د ولسوالۍ د 26 کلیونه 9 کلي په بشپړه توګه د خاورو په ډیری بدل کړ. نو په دې خونړۍ زلزله کې د 10 زرو نه زیات څاروي هم له منځه تللي وو. په 1948 میلادي کال د میاشتې په 13 نیټه د ورځې په 12 بجو یو ځل بیا سختې زلزلې د تخار او بدخشان سیمې ولړزولې. د دې سیمې مرکز بدخشان ولایت د شهرت بزرګ یا بستان درک و او 15 زره انسانان یې ووژل. نو دغه ډول زلزلې ډېرې راغلې. همدارنګ په 1999 کال کې یوه زلزله راغلې وه. زلزلې ډېرې شوې او تاریخ یې ولوړ شي ډېر زیاتې خرابې د افغانستان په تاریخ کې زلزلې
اړوندې. بله زه غواړم همدا پښتانه تیر مننه ول ستاسو د معلوماتو څخه. لکه چې تاسو هم مخکې ویلې چې افغانستان د زلزلې په یو فعال کمربند باندې پروت دی، تقریبا د افغانستان بعضې سیمې دي، مثلا د دولتي معلوماتو له مخې زموږ د بدخشان ولایت او همداسې نورستان، کونړ، کابل هم پکې شاملېږي. دغسې یو خط دی، یو مسیر دی د زلزلو. البته چې په دې خط باندې دغه ولایتونه پراته دي او نور ولایتونه هم طبعا له دې ګواښ څخه خالي نه دي. اوس د دې اټکل خو د علمي اړخه شاید یو څه ګران کار وي. آیا ستاسو معلومات څه دي دغه مثلا منیج کیدای سي چې سړی پیشبیني وکړي، اټکل وکړي چې دغه سیمه کې یا په دغه تاریخ کې په دغه ورځ باندې زلزله کیدای سي، احتمال سته او په دې توګه موږ وکولای سو خلک له خطرونو وژغورو؟
د زلزلې وړاندوینه تر اوسه پورې سره دی چې په عصري ټکنالوژي رامنځته شوې ده او دومره زیات اته پیشنیاد وړاندیز یې نشي کېدی. وړاندوینه د دې هیڅ وخت تر اوسه پورې لا نه ده ثابت شوې. البته ځینې وړې وړې نښې نښانې شته دی چې هغه د هغو له مخې د زلزلې پېژندل خو یو څه مشکل وي، خو په هر صورت باندې هغه نښې نښانې داسې دي چې وای کله زلزله راځي نو د دې نه مخکې دغه شی د حیوانات ډېر نارامه وي. دا سوی اخره دا تقریبا همداسې الوزي او همداسې منډې وي او تر د خره پاس هغه ته څوکو ته التزام کړته کوي، یعنې د ټیټو نه پورته ځي. غوایان او څاوي او دا مېږې او پسونه دا هم کوشش کاندي چې د موګیو نه ځانونه خلاص کاندي. همدغسې مایان هم هڅه کوي ډېر ویر لري د زلزلې، یعنې دغه علایم دي چې مخکې د زلزلې نه اواته دغه جاپان چې ډېر د زلزلو سره مخ دی بیا همدغسې د وړاندوینې دپاره دغسې مایان په کورونو کې ساتلي دي. د هغوی نارامي چې وګوري بیا دوی پوهېږي چې ولا زلزله راتلونکې ده. مګر نور هېڅ ډول وړاندوینه د دې دپاره نشته دی چې زلزلې د راتګ مخکې څوک خبر شي او هغه مخه ونیسي.
بله زه سه مهم غوښتل چې هم د مسلې ته اشاره وکم. د غزینې حیوانات مثلا د وړاندوینه مخکې هم ما ویل چې د اټکلې ګران کار دی چې اوسي، مګر دغه سي حیوانات څخه یا د نور هیوادونو تجربه هم دادي چې دوی داسې استفاده کوي. ستاسو دغه تخصص په همدې برخه کې دی، تاسو څه فکر کوئ چې نور څه زیرمه کیدای سي؟ مثلا ځکه د افغانستان دغه د زلزلې خط تقریبا معلوم دی کنه چې کوم ولایت دی په کوم ځای کې دا خط پروت دی، کوم ولایتونه د دې خطر سره مخامخ دي، په همدغه سیمو کې چې یا مخصوص ماشینونه اوسي د احتمالي اټکل لپاره یا همدغه رقم دغه د حیواناتو له لارې یو څه اوسي، آیا افغانستان دولت په دې برخه کې څه کړي دي یا د اقل فکر ورته سوی دی؟ یو ستاسو وړاندیز څه دی؟
نه تر اوسه پورې خو زه تر اندازې چې ما ته معلوم دی د وړاندوینې په برخه کې هېڅ ډول هغه نه دی شوی. زلزله هم دغسې یو معین یو ټاکلی تاریخ نه لري، کېدای شي همدغه لحظه کې چې زه ورته خبرې کړو زلزله شي، کېدای شي زموږ په عمر باندې هم رانیسي. دا په افغانستان کې دغه یو څه هغه دی او دا ځمکه عینې دغسې یو د ځوانۍ او زړښت مرحله لري. هغه ځمکه چې زړې شوي دي هغې ته بیا په جیولوجیکي پلاتفورم یا هلته زلزلې ډېرې کمې کېږي او یا هلته هېڅ نه کېږي. همدغه د اروپایي هېوادونو کې دا اوس هلته زلزله نه کېږي او تاڅوکې هغه نه وي. دا زموږ په افغانستان کې اوله درجه زلزله سیمه چې ده هغه بدخشان دی، دویمه درجه زلزله لرونکې سیمه چې ده هغه کابل دی. نو دغسې ځانګړي او حتی داسې هغه هم شته چې په کندهار کې څوک زلزله نه پېژني، ځکه چې هلته زلزله نه ده شوې. ځکه هغه زړښت مرحلې ځمکې ما مخکې ویلې چې زړښت او ځوانۍ مرحله ده، هغه چې زړښت مرحله یې تېره کړې زړښت مرحله کې دي هلته زلزلې نه شي، مګر د ځوانۍ مرحله چې جیوسي انفلالي بوري په دې برخه کې بیا زلزلې زیاتې دي. مګر د وړاندبینې او پیشبینۍ لپاره یې تر اوسه پورې ما په نړۍ کې هم داسې نه دي اورېدلي چې غیر د همدغو ابتدایي مسایلو نه چې څاروي هغه مایان ساتل کېږي په کور کې او نور داسې خاص څه ما نه دي اورېدلي چې هغې وړاندبینه ده.
یعنې دولت کولی شي یا حداقل خلک کولی شي دا ولسونه چې د همدې یوې نړیوالې تجربه شوې لارې څخه یعنې د خطر د کمولو لپاره یو استفاده ځینې وکړي، فکر کوي؟
خطر د کمولو لپاره په دې برخه کې همدغه پیشبینی شوي دي چې د کورونو د جوړولو د ودانیو په جوړولو کې باید د مسلکي او مشخص اشخاصو نه خصوصي نظارونه کار واخیستل شي چې هغه د زلزلې په وړاندې د ودانۍ باید څنګه جوړه کاندي. دا مسله ډېره مهمه ده. بل دا مسله ډېره مهمه ده چې کورنۍ باید راټوله شي په خپلو کې سره کینی یوه مشوره وکاندي چې موږ به د زلزلې په وخت کې څو کوم ځای کې باید راټول شي. دوی باید هغه نقطې هغه نقشې ځان سره ولري په کور کې چې زلزلې په وخت کې به کومه سي تختو په کوم ځای امن دی چې هلته باید سره راټول شو. دغه ابتدایي مسایل لاته په دغه د خټو کورونه اوس داسې دي چې پسخې باید دیوال کې باید یو لرګی ورکړه، دواړه لرګي باید سره ونښلي څو د زلزلې په وخت کې دیوال د جدا کېدو مغه نه شي د خټو د دیوالونو. او البته په انجینرۍ برخه کې خو هغه خپل انجینران بیا دې لپاره ځانګړي نورمونه او سټنډرډونه لري. نو دغسې مسایل شته دی، مګر نور څه چې دا باید فقط کورنۍ په خپلو کې سره دغسې یو مشورې وکړي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړو، وارخطا باید نه شو، که څوک وارخطا شي باید څه مرسته ورسره وکړو، او کوم ځای کې باید سره راټول شو، د زلزلې کوم ځای موږ ته مسؤول دی، په خیابل باندې باید ونه ګرځو، ځکه کېدای شي چې هلته شیشې ماتې شوي د زلزلې نه وروسته برق مزي وشکېږي. دغه ته ډېر متوجه شو چې زلزله کې برق مزي شکېدلی وي او څوک برق ونه نیسي. اوبو نلونو ته باید ډېر متوجه شو چې اوبه باید هغه شي نل چې باید بندې کړو، هغه بهر نه چې اوبه راغلي د هغې ځنه یې قطع کړو. نو دغسې مسایل شته دی چې باید واړه واړه مسایل دي چې باید
بله من نه کوم ځای صاحب واقعا چې دغه مسایل دي چې احتمالات ستا چې دا یو ناورین پېښولی شي او د انسانانو ژوند ورسره په خطر کې کېدای شي. موږ د خبرونې په سر کې ویلی چې طبعا طبیعي پېښې ډېرې دي، یعنې ډولونه یې ډېر دي، لکه نور وچکالۍ دي، ځمکه ښویېدنې دي، اور لګېدنې دي، ځنګلونو له منځه تلل د پخپله پر ځمکه باندې ډېر اغېز کولی شي. یو خو پخپله دغه آفتونه دي یا طبیعي پیښې دي، یو دا چې دغه آفت کله چې راسي له دې وروسته څه کېدای شي؟ طبعا دولت مرستې رسوي یا نورې مرستندوی ټولنې او ادارې له خلکو سره مرسته کوي، دا چې پخپله خلک په هماغه سیمه کې دوی څه کوي، څنګه یو بل خطرونو سره خبروي یا یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شي؟ یو تجربه موږ د پکتیا ولایت د خلکو څخه لرو چې هغوی د انټرنیټ پر مټ یو سیستم په خپل یې جوړ کړی دی د ولس خلکو، نو دوی یو بل د بېلابېلو ستونزو څخه خبري. په دې اړه زموږ د پکتیا ولایت همکار احسان آریان څخه واورو. همدا اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی احسان آریان، خبرونې ته ښه راغلې. تاسو د دې سیستم په اړه نورو جزئیات لږ اوریدونکو ته ورکړئ چې خلکو دغه سیستم څنګه جوړ کړی دی او څونه دوی ترې راضي دي، څونه یې ستونزه هواره کړې ده؟
ډېره مننه اغلی فریبه جانې، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه سیستم ډېر په ساده شکل په ټولنیزو رسنیو کې یا د انټرنیټ څخه په استفاده رامنځته شوی دی. څومره چې نړۍ پرمختګ کوي همدومره اسانتیاوې هم ورسره رامنځته کېږي. پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر هغه ولایتونه دي چې دلته ځنګلونه هم شته، په ډیر وخت زلزله کیږي خو تلفات کم یا په اصطلاح د درجه ډیر ټیټه وي، خو د بارانونو پر مهال او د وورو پر مهال بیا دغل ته ارقام ډیر لوړ وي. کله چې په پکتیا او پکتیکا او خوست په اوسمر ولسوالیو کې واورې کیږي بیا هغوی شمېر ډیر زیات وي، او کله چې په هغو سیمو کې چې هلته باران کیږي بیا نو د باران هغه شدت دومره زیات وي چې په ډېر شمېر کې ګڼ سیلابونه راوځي او مرغوب له هم اړوي. په پخوا وختونو کې به دلته داسې کېدل چې کله به اوبه راووتل یا به خوړ یا به په اصطلاح خوړونه راغلل هوایي ډزې به کېدې په یوه کلي کې. د دغو ډزو په پایله کې به خلک څوک چې د دغه کلي نه په بل کلي کې و هغوی به خبرېدل چې له بر کلي نه مونږ ته یو درون سیلاب را روان دی. دا هغه محل چې وریځ به وه یا هغه محل چې باران به شوی و. په اوس وختونو کې بیا خلک څومره چې دغه نړۍ پرمختګ کوي همدومره دوی هم ورسره په نوو لارو باندې کار کوي. دوی د واټساپ او د مسنجر او همداشان په ټولنیزو رسنیو کې آزاد ګروپونه جوړ کړي دي. که څه هم دغه ګروپونه اوس تر ډېره د کورنیو ترمنځ یا د خپلوانو ترمنځ خو ورو په ورو پرمختګ هم کوي، ممکن د ولایتونو په کچه هم دغه رامنځته شي. مثلا کله چې په کوم ځای کې اوبه راځي یا په کوم ځای کې ګلې کېږي یا په کوم ځای کې ډېره زیاته واوره کېږي، دوی یو بل خبروي چې مثلا دلته لاره بند ده نور تاسو مه راځئ، یا مثلا دلته اوبه راووتې تاسو پام کوئ چې په خوړ باندې رانه شئ، یا مثلا کله چې ګلې کېږي دوی ورته خبرداری ورکوي چې دومره ځانه وخت دی که چیرې په آینده کې د خلکو سره مرسته کېده تاسو ورسره مرسته وکړئ. دغه ګروپونه یوازې په دې برخه کې هم نه، له بده مرغه چې افغانستان د نامنې پېښې په کې ډېرې زیاتې ترسره کېږي، په دغسې حالت کې هم دوی له یو بل نه حال او احوال اخلي چې څوک خو زیانمن شوي نه وي او دوی ته به پکې زیان نه وي اوښتی.
کورلدان احسان آریان زهر سب تاسیو هم دی خبری آوریدلی وی اولتا دخست تاسو دخم یو پشتان لرم بیا با نور آوریدون کتا مرسو لوقت لرو دخبرونی پایتا و موردل چی پا پکتیا که خالکوس اغده کتا هم شاید دفغانستان طول سیمی انترنت لاست رسای ونه لری خو اغزاین چی لری دخ طولانیزی رسنی لری ازاد گروپون جورول یو بل دخ گواشونو خبرول ستاسی پا نظر دخ سیستم څومره کامیاب کېدای سي او څومره مرسته کولای سي چې خلک له احتمالي خطرونو څخه وژغورل سي؟ فکر کوي دا یو کامیاب سیستم
دی؟ طبيعي خبره ده چې دغه ګروپونه موجود دي، حد اقل لارښوونې یو د بل سره کیږي، یو د بل سره مشورې کیږي، دا مشورې نه استفاده باندې خپل خط و سیر او خپل هغه تاکید وړاندې هم همدغه دی چې زنه د کورنۍ باید هغه کورنۍ چې په کورونه د هغه په خطر د سیلاب په خطر لاندې وي دوی باید اکثره یو لارښوونه دا ورته چې دوی باید اکثره ځینې تاریخي خپل اسناد لکه قوالې یا د شهادتنامې یا نور داسې ضروري شیان پیسې نغدې دا باید په داسې یو ځای کې دوی ځان سره وساتي چې د تیښتې په وخت کې د کور نه د تیښتې په وخت کې هغې ته لاسرسی ولري، هغه زر ځان سره واخلي او په تخر کې ونیسي او ځان سره یې وباسي. دغه یو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې اکثره کورونه زموږ د هغه یو ټول هر څه دلته هغه کې د منځه ځي. نو دغسې یو هغه بله دا چې خپله د زلزلې په وخت کې کورنۍ باید ډېر زیات فکر وکاندي، خصوصا ځکه چې زلزلې وه ډارونکې ده، خو بیا هم هڅه باید وکړي چې خپل زغم او حوصله وساتي، ځکه سمدلاسه په منډو پیل چې که وشي نو هغه تقریبا خلک راولېږي، خپله زلزله دومره خطر چاته یا نه لري لکه دغه منډو په وخت کې راولېږي، پښې ماتېږي، لاسونه ماتېږي، نو دغه وخت کې باید لږ حوصله وشي. همدغه زلزلې په وخت کې یو ډېر ډارونکي غږونه لکه د ځمکې او ودانیو د خوځېدو، د ښیښو د ماتېدو، د تفچو څخه د لوښو د راولېدو او داسې نور اوریدل کیږي. خو بیا هم خپل حوصله باید وساتو، ځکه چې تر هغه وخته چې خطر نشته چې د پاسه په تاسو باندې څه شی نه رالوېدلی، نو ځمکه هیڅ وخت داسې نه کوي چې خوله وازه کړي او خلک دننه نه نباسي. نو په همدغه ډول باندې باید ډېر زیات هغه وشي، په دې اړه باندې باید فکر وشي او خپل د کورنۍ هغه کسان چې ډېر ورخه هغه ته باید اطمینان او د حوصله او زغم
ورکړي. کور ودان اوس به اوریدونکو ته ورسو. یو اوریدونکی پر لیکه لرو. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم وایست او خپل تجربې را سره شریکې. د خپرونې په اړه نظر پوښتنه کولرې.
ریواجانه خو سلامونه ونې کې لیتا ته وړاندې کوم محترم میلمنو ته وړاندې کوم. سایز راډیو لاره ټول افغانستان مظلوم ملت واقعیت کې څه خو خلک ملامت یې خو متاسفانه زیاته برخه زه حکومت ملامتوم. کله چې دا په پروان کې دا اوس حادثې وسولې موږ په سترګو ولیدلې په داسې ځایو کې کورونه وهلي وو چې هغو ځایو کې سابقه سیلابونه راغلي وو کندې وې هغه کندې ډکې کړې دا ځایونه خلکو وشل بس غریبانو ته همیشه دپاره غریب پایمال دی هغه یو 5 روپیو ته ګوري راځه چې دا ځای ارزانه دی ځکه زه کور جوړ کړم هغه چې کله کورونه جوړ کړه سیلابونه راغله دربګاري سوله خیر مر خو د خدای په جانبه دی خو لږ باید سړی کوشش هم وکړي او بدبختانه وایم چې اوس بیا په موضوع کې آبادي کوي باید چې حکومت د دې مخنیوی وکړي دا خو داسې نه ده چې اسمان ته ګوري شین دی د راځه بس بیا به نوریږي او دا کار به نه کې هیله کوي داسې یو ناکامه هیله کوي د هیله ښه نه ده باید چې دې مخنیوی وشي د زیات نور پنې دي یا د لاو مخې چې کومې دي اخوسي کا او دې تر څنګ بعض خلک په دا کورو کې ګازو د دې استعمالي دي سره هم ډېر پروا کوي کله چې ور کټه کان هغه بیا د پوکي په توسط باندې مړ کوي وای تر راځه بیا به و نه اخلي دا دې نام ډېر مشکلات رامنځته کیږي هغه کور ور اخلي باید چې دا یو څو ټکو ته جدن قرآني هم پام وکړي او عمده مشکل د دې پروان په رابطه کې حکومت باید چې جدن د دې مخنیوي وکړي هغه ځایونه چې سیلابونه راغلي دي خوړو کې کورو آبادي ته پرې نه دي نور څه.
بله ډېره مننه کوم ورور. بله ما مخکې هم یادونه وکړله چې موږ د حکومت له لوري د مسؤلینو د راوستلو هڅه وکړه چې د خپرونې ته راول او ستاسې پوښتنې جواب کې خو متاسفانه بریالي نه شو تر اوسه پورې څوک حاضر نه شول چې د خپرونې ته راسي. دا چې حکومت څونه د عامه پوهاوي په برخه کې کار کړی یا تر طبیعي پیښو وروسته خلکو ته څومره مرستې رسیدلې دي په څه ډول رسوي کومې پالیسیان ورته لري دا ټول پوښتنې وایي چې موږ باید دغوی څخه مطرح کړي وای چې له بده مرغه تر اوسه په دې خپرونه کې نسته. کېدای سي موږ په راتلونکي خپرونه کې بیا هم موږ هڅه کوو کېدای سي د حکومت مسؤلین وي او دا پوښتنې جواب کې یو بل اوریدونکی هم را اخلو. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم وایست او له کوم ځای مو اړیکه نیولې.
نوم قاری جان محمد.
مهرباني وکړئ قاری صاحب جان محمد د خبرونه په اړه کوم نظر لرئ؟
السلام علیکم قاری صاحب جان محمد ما د ولایت کونړ اول سوالی خاص کونړ فریبا خوري تا ته او شینواری صاحب انجنیر صاحب شینواری ته او د کونړ د تمام افغانستان نجیب او شریف ولستانی کې هله احترامات وړاندې کوم. خوشاله شوم چې ډیره ښه خبرونه جوړه کړل او خصوصا افغانان د دغه شنې طبیعي پیښو سره اکثره وخت لاس غوړي روان دي. دا آفت چې دی دا په دوه قسمه دی، یو طبیعي آفت دی یو غیر طبیعي آفت دی. طبیعي آفت هغه دی چې د قدرتي آفت دی چې د الله د خوانه راځي، یو غیر طبیعي آفت دی چې لکه کښتۍ چپه کېدل جاز لیدل او د ګاډۍ ټکر د چې په زور دیوال او زور کور کې اوسېدل. طبیعي آفتونه په افغانستان کې ډېر زیات راغلي وو. هغه دا دی چې کله د واورې زیات په غره باندې واوره وورېږي بس کوچ دی دغه ځمکې ښویدنه ده او سیلاب او زلزله او که نه ګله یو خصوصا په دې کې افغان حکومت ملامته په دې دی چې خپل ولس ته باید فساد ژوند جوړ کړي او له خونه ورته وکړي په هغه ځایونو کې چې کوم ځایونه د خطر سره مخ دي. شاروالي او دغه حکومت قومنداني په دې مکلفه ده چې په داسې ځایونو کې چې څوک کور جوړوي چې هغه د سیلاب د ګواښ لاندې د سیند د ګواښ لاندې دغه شانې د پان په سر باندې یو چې د ځمکې د ښویېدو په سبب ګرځي د ځایونو کې باید کور جوړ نه کړي. انجنیر صاحب نه مې تپوس دا دی چې کوم وخت کې د آفت راځي مخکې د هغې نه د آفت د راتلو نه علامات څه شی دي د سیلاب بیا خو معلومه ده چې وریځ ده که نه نورې څه علامات دي چې مثال په نظر کې ونیسي او دولت دغه کوم اداري چې موسسات دي او که افغان حکومت دی دغه د حوادثو یو څه پلانونه لري آینده کې چې کوم ځای کې سیلاب راشي یا زلزله راشي د یو بیا چې لاس مساحې ته ساحه خلک منتظر شوي دي په سروې باندې بوخ شي او دا وشي هغه وشي تر څو چې هغه ته کومک رسیږي نه ډېر وخت پکې وتی خلک ډېر مایوسه شوي خپه شوي ضرر ورته رسېدلی نو دغه څو
بله مننه کوم قری جان محمد لکنر ولایت څخه او خپل پښتنې مطرح کړې که څه هم د خبرونې په لړ کې تر ډېره دغه پښتنې جواب سره خو به هم یو بل اوریدونکي لرو مهرباني وکړئ خپل ځان را پیژنئ لکم زه مو زنګ وهلی یو څه نظر لري څه پښتنه لري بلې په بخښنې سره محترم استاسي د اواز کیفیت سم نه دی موږ ته سم استاس خبرو نسو پوهېدلی کله چې خپل موقع ته تغییر ورکي او یا به تر هغه وخت موږ یو بل اوریدونکی راوخلو بیا به بیرته تاسو ته راسو مننه کوم تاسو لږ خپل موقع ته تغییر ورکي مننه یو بل اوریدونکی لرو وخت مو لنډ دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم په بازار ته تاسو ته درنو سلام علیکم السلام علیکم له وړاندې کوم
علیکم سلام مهرباني وکړو وخت لاندې ټیک پلان د خپل ځان معرفي کې یو نظر مو وایست یا خپل د سیمو کې کوم د دې طبيعي پیښو په اړه تجربه لري چې د سترګو لیدلې حال مو یې کړه سره شریک کړئ
بلنه نه پرې نه هلمن واه درته مثال نه تاسو راځي کنه ولا دا تجربه مې دا نه چې موږ ته هلمن ورو سره غلطه 400 کیلومتر او دواله لري نو تاسو ته دا تاسو ته دا
بله فکر کوم د دې اوریدون کې ټلیفوني اړیکه هم سمنه وه پر سکایپ باندې هم یو بل اوریدون کې لرو د دوی نظر به هم را واخلو بله مهرباني وکړئ یو څوک او کوم ځای مو زنګ واله
هلو السلام علیکم
علیکم سلام ورور پلانډو که ځان رو پیژنه یا خپل پښتنه یا نظر ما ته هیڅ وخت لاندې دی
مننه فریبا جان تاسو ته سلام د خبرونه ټول اوریدونکو ته زه غورزنګ ارمانی د سندونو کور لغمان په نظر می داده نو پرله پسې هلمند کې جنگونه په لغمان کې جنگونه نو زه دغه لړپورو چارواکو باندې غږ کوم چې بس دي کې نور دی ورور خرڅونه دی بس کې امنیتی ځواک
بله غورزنګ صاحب زموږ د خبرونې موضوع د طبیعي پیښې دی د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزه د څنګه کېدای سي موږ له دې خطرونو ځانونه وژغورو په دې برخه کې که نظر لري یا د سترګو لیدلې حال لري په خپله سیمه کې
نړۍ نړۍ مننه د طبیعي پیښو باندې نظر مې دا ده کوم کورونه چې د خوړونو او د سیندونو تر څنګ دي نو هغه د دغه سیمو خطرناکو سیمو نه لري اوسي کې دا به ډېره ښه وي نو دومره مې نظر او دا خبرونه مې اوریدله خو ازادي رادیو پر لغمان او ننګرهار کې د سم کار نه کې بند کار کوي د تخنیکی افکارانو ته دا جوړ کې دا ډېر خوشي
ستاسو نام مننه ستاسو خبر مو دادی یادش کړم موږ به تخنیکی برخه ته وایو چې دا مسله وڅېړې مننه کوم او د خبرونه ورسته شی به دی بیا هم انجینر سنمیر زهیر زموږ سره لا هم پر کار شته د ورسته یوې دقیقې په جریان کې کته سی یو جنبندی وکړي چې بل اخره څه کېدلای شي د ولس مسؤلیتونه څه دي د حکومت مسؤلیتونه څه دي مهرباني
وکړئ دا دی چې د مخ نیوی یو څه ناڅه مشکل دی زما د حکومت او د بیړنیو چارو هغه نه دغه دی چې عامه پوهاوی باید زیات وشي چې سیلاب په وخت کې باید څوک څه وکړي زلزلې په وخت کې څه وشي د زلزلې نه مخکې باید څه وشي زلزلې په جریان کې باید څه وشي نو دغسې عامه پوهاوی دی باید د بیړنیو چارو د عامه پوهاوی یو ډپارټمنټ ولري یوه اداره باید ولري او دغه عامه پوهاوی باید د تلویزیونو د لارې چې اوس د سلګونو تلویزیونونه په هیواد کې شته دی نو زما په نظر ښه لري دغه دی چې د عامه پوهاوی په دغه برخه کې باید منظم کار وشي
ډیر زیات مننه کوم انجینیر ستنمیر زهیر شینواری د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خنۍ غړی او د جیولوژي او قانونو د برخي متخصص. تاسو ته مننه او ګران اوریدونکو تاسو ته مننه کوم چې خپل نظرونه مو سره شریک کړل. یو ځل بیا یادونه کوم موږ په دې خبرونه کې ځینې پوښتنې درلودې چې باید اړوندو مسولینو څخه مو پوښتلې وای چې دوی په دې برخه کې څه کارونه کړی دي، کوم پالیسیانې یا پلانونه په دې برخه کې لري، څومره عملي سوي دي، څومره نه دي سوي. خامخبه دوی هم خپل تدابیر ورته لري، خو متاسفانه موږ په دې خبرونه کې ونوسته کولای چې له دوی څخه یې واورو. په راتلونکي خبرونه کې چې په دریجه به کېدای شي چې حکومتي مسولین یا د اړوندو ادارو مسولین مشتاسته په دې اړه معلومات راکړي. مننه درڅخه کوم، زموږ وخت په خلاصېدو دی، تر بل خبرونه پر خدای سپارم.